ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاورې لاندې کوي.
سرحد سیند ته رارسېدلی، د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیاتزیاتې سرحد سیند را راوړل.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله ابرومندانه سوله غواړو، عاجلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوري ریاست او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
دا او یو شمېر نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر اته نیمو بجو دوام کوي اوریدای شئ. د کابل د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره سلا مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. د کابل خونړي حملې وروسته دوی مسالې چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوې دي، خو ملي شورا ته د ولسمشر ترتاک مخکې له پاکستانه بیا د سولې د بهیر د پیلېدو غږ پورته کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تیرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 320 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړي، خو د ناهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سترج عزیز سره لکتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونۍ اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسې سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډېر اغېزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تیرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سیشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بیرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دو مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په کابل کې له وروستۍ مرګونی حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته وجلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د دې په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد واوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په وړاندې مایوسي څرګندوي، حزب اسلامي بیا وایي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. د حزب اسلامي پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه یې د ولسمشر غني پریکړې ته منتظر دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سوله صبرمندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو. د دې سولې د راوستلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منګا د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ لپاره لوی امتیاز په دې ملک سوله او امنیت ده. منګا د سولې او مذاکراتو په اعتبار د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي فیصله چې نو اوس د توپ د مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان خوشې او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر ځواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسېږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده عامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کیدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کیدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:03 دی. د ازري رادیو خبرونه چې د سهار په 8 پیل شوی، د ماښام تر 8 په منځني صفه 12:00 نیوی دوام کوي. په همدې صفه یعنی 12:00 نیوی د ماښام له 8 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم د کونړ لور ته هر ورځ پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې یوازې سیل کوي. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رالېږلی راپور واورئ.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلی دی. قومی مشر حاجی عطاءالله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومو نه خلک د ډارونه راپاسي د شونکی زیر د مثال د حکومت هلته نور خلک د طالبانو تحریک په نامه والي او زیاتزیاکۍ سرحدي سیند را راوړل.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه، او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معارف په وزارت پورې، انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي، خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې پاړه سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لار پاتې ده؟ جنگ که سوله؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته په میکروفون ستاسو خبرونه کې انتظار یو. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب پر اندېښنو تمرکز کړی چې شاید د پرمختیایي پلانونو د ځنډېدو سبب سي. د لیکنې په پیل کې راغلي. ناټو تیر کال موافقه وکړه چې اته پوځي اډې به چې ارزښت یې لسو میلیاردو ډالرو ته رسیږي افغان حکومت ته وسپاري، خو دوی اډې لا هم د امریکا له دفاع وزارت سره دي. یوه د هرات، د شینډن او بله د هلمند په شوراو کې بس شن هوایي اډه. په لیکنې کې ویل سوي چې شپږ اډې د افغانستان د هوایي اډو د اقتصادي پرمختیایي کمیسیون ته سپارل سوي دي. ستارس اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي دغه کمیسیون غواړي دا هوایي اډې د پانګوالو د هڅونې لپاره په تجارتي ساحو بدلې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې له دې درکه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کړي او په سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د پلان له مخې به له دغو اډو افغان پوځ استفاده کوي. د ملکي خدماتو لپاره به هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. تجارتي او د بارونو یا کارګو الوتنې به ورڅخه کیږي او دفترونه به هم پکښې وي. خو دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي په پام کې وه د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه هوایي اډې افغانستان ته وسپارل سي. هغه وخت په پام کې وه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 5500 ته راکم سي، خو واشنګټن تیر میلادي کال وویل چې د 2016 میلادي کال تر پای پورې به یې څه باندې 9000 سرتیري په افغانستان کې پاتې سي او دا مسله ښایي د دغو اډو د سپارلو د ځنډ سبب سي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د افغان طالبانو په برخه کې د پاکستان پر زغم امریکا اندېښنه وښوده. د مطلب په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د شمې په ورځ د حقاني شبکې غونډې تروریستي ډلو په مقابل کې د پاکستان د جاري تحمل په باب اندېښنه وښوده او په اسلام آباد کې دا مسله په لوړه کچه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکي امریکا په داس سال کې یو ور بیا پر دې مسلې اندېښنه وښوده چې د سې شمې په ورځ په کابل کې یوې وژونکې حملې تر اویا زیات کسان ووژل. افغان حکومت په دې حمله کې حقاني شبکه په لاس لرلو تورنه کړې او ادعا یې کړې چې د پاکستان استخبارات د دې شبکې ملاتړ کوي. دغې هندي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې الیزابت ترودو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پاکستان پر حکومت فشار راوړو څو د تروریستي ډلو ترمنځ به توپیر نه کوي او پر خپل تعهد به عمل کوي. خو د میرمن ترودو په وینا پاکستاني چارواکو یو ور بیا څرګنده کړه چې دوی به د تروریستي ډلو ترمنځ فرق نه کوي. هندوستان ټایمز د مطلب په وروستیو کې د جمهوري ریاست د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې هم راخیستې چې پرون یې امریکا ژغ ته ویلي د حقاني شبکې هیڅ یوه حمله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده او په تیرو 14 کلونو کې دا مسله په وار وار ثابته سوې هم ده.
د نوی کرښې په نوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت په اراده شک لري. د دې ټولنې لسګونو غړو پرون په یوه غونډه کې وویل سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو حکومت د هغې د ترسره کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راستولی.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 13 د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو مدني فعالان او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوي کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسېدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکي انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دي راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري، نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړې خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نه شي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او ښځینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنیني فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډېر وخت اوښتی اوس قانونن لغوه ګڼل کېږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د بېلابېلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري خو کارونو ته په کتو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
بر اساس تاریخ که اعلان کرده تلاش‌ها
هغه تاریخ ته چې اعلان شوی هڅې روان دي ترڅو انتخابات تر سره شي. د غیر لپاره د غوروي کمیټې خپل کار پیل کړی او لمړني ټول ګامونه خپل سوي. وروسته لدې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان شي، د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کیږي او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره وړاندې کړې وه.
خبر یاست؟ د اکولوس د حقیقی مجازی کمپنی خاون فیسبوک داسې کمره جوړه کړه چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا څوارلس کمرې، پر سر یوه فیش آی کمره او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپنی خاون دی، تېره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کمره په نوم 360 درجې کمره نندارې ته وړاندې کړه. دا کمره اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي، خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګیټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو، جوړونکو او پراختیا ورکوونکو ته وړیا وړاندې کړي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په لوی شارونو کې ازادي رادیو په اف ام 0.15 صفه لا صفه او وازی اوریدای شي. د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې نن د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو او لاندو خبرونو ورسته لښ البته توشي به ورسته میکروفون ستاسو دی. مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړي، توجه وکړئ د دې ساتلنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د جوزجان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د وخت تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تروې میاشتې به پاکستان کې دغو افغان کډوالو د ثبتولو څخه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. په سوریه کې د څلور میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د شخړو په دوام کې لږ تر لږه یو دیرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته ولاړه. او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډلې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه پر سوریې او عراق ولکه ټینګه کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی فردا با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میبینه تا با آنها در مورد دو گزینه گفتگو کند، یکی تلاش های صلح و دوم شدید ساختن جنگ. برخی امیدواری ها تا هنوز از سوی مقام های افغان مطرح می شود که شاید پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند، اما ظاهرا رهبری افغانستان از این کار مایوس شده. به دنبال حمله سه‌شنبه گذشته در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از خون هر افغان انتقام خواهد گرفت. به باور شما تلاش های صلح در مقطع حاضر موثر است یا اینکه جنگ شدیدتر شود تا طالبان از نظر نظامی ضعیف شوند؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان. منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ با ما به تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، لکه سنگه چه موضوع جاوید نعیمی در توضیح کرده، موضوع داره چه تاکل شویده چه ولسمشر غنی سبا ملی شورا سره د جنگ یا سولی پاره سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاتې ده؟ جنگ که سوله؟ فکر کوم نعیمی صاحب چې اکثر اوریدونکي په موضوع رسیدلی دي، ځکه چې بېشمېره پیغامونه مخې تر مخې را رسیدلی دي، نو زیات په موضوع خبرې نه کوو. که بیا هم د څوک نو خبر چې نننۍ موضوع څه ده، د خبرونې په منځ کې به یو ځل بیا تکرار کړو. خو اوس ورځو اوریدونکو ته د ټلیفون شمېرې هم تاسو اعلان کړي دي. د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله، نعیمی صاحب سرواز تاسو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. عبدالمنان د خچین د کابل سره باغ مسلمانه.
مهرباني.
زما په نظر باندې دغه دوسل لپاره مثال دغه دولت دغه هلې ځلې بې ځایه دي، په خاطر دې دوی په خپله هم پوهېږي چې دغه دوسل دپاره مثال دغه طالبنامه هېڅکله مثال په خپله واک کښې نه دي، په دې خپله هم پوهېږي. او بله مسله دا ده مهمه چې دغه مسله مثال دا دوسل زارۍ دي باعث د تقویت سبب ګرځي، په دې خاطر اوس هر هغه څوک چې مثال بې سواد وي او لیونۍ یا چرسي یا بنګي هغو د طالبان توجه کېږي د قتل پوستار کوي نه دغه مسله مثال امیدواري ورته کوي ولکه سلحه وته خو دغه مثال زه سوال سم وزیر به سم د طالبانو له طرفه. او بله مسله دا ده چې مثال که چېره بیا هم مثال د طالبانو سلحه دپاره یو څو موده وټاکي، که په دومره موده کښې مثال سلحه کوي هغه راکاني کړي، پس د هغې نه مثال تا سره دس جنگ اعلانېږي که مثال د هر طالب په سر باندې مثال اعلان کړي چې دومره جایزه ده شل زره ډېر زره.
سلامت اوسئ. دقیق صاحب کوربدن بل اوریدونکی هم لرو.
مهربانی. صاحب رادیو آزادی است، برنامه مکرفون شما.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تا استا همکار ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. شرمیغایم د کاپیسا ولایت تجال ځوانو خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب زموږ په نظر باندې چې د افغان په حیث باندې که نه چې په افغانستان کښې باید صلح راشي، په جنګ باندې څه شی نه حلېږي. او پښتو کښې یو متل دی، قاري غریب ځان د غریب که نه، که څنګه چې جنګ زیاتېږي هموږ افغانانو سره ځورېږي، کورونه یې ورانېږي، اولادونه یې بې سواده پاتې کېږي. که په دولت کښې دي که په طالبانو کښې دي، باید صلح دپاره کار وکړي، په افغانستان کښې صلح راولي. بدون د صلح افغانستان آبادول، د افغانستان جوړول دا ډېر سخت کار دی، دا نه کېږي. دا جنګ د پردیو جنګ دی. په افغانستان کښې باید صلح راشي، همکاري کړي یو بل سره حل. او بل په دغه دولت کښې باید اصلاحات راشي. او تاسې وګورئ سروان صاحب، مثلا یو والي لس دفې تبدیل شو مثلا، خو بعضې ولایتو والیان څوک تبدیلولی نه شي. کله چې والي تبدیلی رجګو ته زور وایي، د زور خبرې کوي که نه. دولت کښې باید اصلاحات راشي او صلح د برابر کار وشي. دا څوک چې د جنګ خبرې کوي دا بالکل افغان نه دی، دا د افغانستان نه دی، دا د افغانستان لپاره باید صلح راشي. ټول خلک تباه شول، زندګي خلکو تباه شول، باغونه یې تباه شول، کورونه یې تباه شول. یوازینۍ لاره چې دغه صلح ده سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه شیرین آغا صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني کنن.
تشکر از شما و برنامه تان بزرگوار. دیگه ما قبل از اینکه به موضوع صلح بپردازم به شما و به گردنده های رادیویتان سلام عرض میکنم. در ضمن
سلام
شک نیست که هر صلح با داشته ها و ارزش هایش که شک نیست که باید احترام پایش باشه و جنگ های دنیا و تجربه ها ثابت کرده که هر جنگ دنیا، هر جنگ به شکل افغانستان که تقریبا یعنی یک شک نیست که اگر از دوره اول دولت ها بگیریم 45 سال از افغانستان جنگ است، فقط هر جنگ دنیا به آخری به صلح دیگه اصلاح شده و صلح دیگه به میان آمده و توسط صلح جنگ پایان رسیده. به حکومت ما لازم است که یا به حساب داشته باشند که چهار اصل در مد نظر داشته باشند. یکی که بالای مخالفینشان شکل فشار وارد بکنند که و باشه که مخالفینشان حاضر شوند که به صلح بشینند. اگر به این شکل باشه که نیم سال باید جریان داره، به این اساس احتمال میره که مخالفین آزاد بسره نشون. و دومی که دیگه اختلافات ذات البینی خلا در بین حکومت وحدت ملی و دیگه اصلاح بسازن. و دیگه نظر اصلی من این است که دیگه شورای صلح هیچ شک نیست که سید احمد گیلانی و حاری سید عطاءالرحمن سلیم هیچ شک نیست که مردم پر نفوس با نفوس داخل شورای صلح هستند. اگر باشه که بعضی از اعضای صلح دیگه خوبتر در امور صلح هیچ شک نیست که هر مورد یک کارشناس داره، هر مورد یک کارفام چیزفام داره. اگر باشه که در ترکیب شورای صلح مردمای چیزفام، مردمای کارفام، مردمایی که در امور صلح خوبتر میبامن و در زمان مردم وطن پرست وطن دوست هم جانم قابله و هم این ملت دوست داشته باشن، کلش یک ملت هستم. ایچ چک نیست که وقتی که صلح میخوایم وقتی که صلح میگیم ایچ چک نیست که جانم مقابله فکر میکنیم که یک واقعیت هست بایی نظر برشان فکر میکنیم که واقعیت هستن. وقتی که ما به صلح به واضح هستن با عنوان یک واقعیت به اون مینگریم، زمانی که با عنوان یک واقعیت مینگریم با در شورای صلح در ترکیب شورای صلح کسانی باشن که دیگر هم دوست او جانم مقابل باشن و هم دوست ملت افغانستان باشن، تا باشه که به حساب جانم مقابل و جانم حکومت افغانستان و گفتگوهای همین برادرانی که به حساب در ترکیب شورای صلح باشن که مردم چیزفام و کارفام در زبان مردم خوب باشن که با گفتگوهای از لبک بگویند و گفتگوهای از قبول بکنند.
سلامت تشکر. سلامت باشن. لطف کردین سب، تشکر، سلامت باشین، نظر شما پخش شد. یک شنونده دیگه هم داریم، فکر میکنم از طریق اسکایپ هست نه از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله
مهربانی کلی سب. سلامت و سی مهربانی
زه کسما کنیم لحلمند.
مهربانی کلی سب.
ترسو پوری چې زموږ مشران که د حکومت مشران دي او که د طالبانو مشران چې د پردیو د غلامۍ څخه خلاص نه سي، نه په افغانستان کې سوله راځي او نه هم جنګ کرارېږي. موږ ته فکر وکړو که دغه زموږ د حکومت مشران دي او که محترم د طالبانو مشران دي، ټول د پردیو د هېوادو غلامان دي.
صحیح، من نه ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
خبری وکی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سب.
څنګه جوړه په خیره؟
خوشاله اوسه، مهربانی کوی نظر مو څرګند کی.
بل نظر دغه د اورور چې دغه صلح چته ما په خپل شخصي نظر باندې دا د حکومت یک طرفه صلح غواړي، دوی خپل په نه په صلح غواړي، بلې ورته واک نه په خوشي ورکوي. زه داسې فکر کوم چې دا صلح نه کېږي، ولې په خاطر باندې د دې چې هر چا ته د افغانستان خلک دي، ټوله په افغانستان کې حق لري، ټول افغانان دي، دا د ټولو ته خپله ورته ورکول شي چې باره دوی په دې کې هر څوک خوشحاله شي، هر څوک راته صلح تک شي. او که یو څوک یوازې پر خپل طرف باندې صلح غواړي، صلح بیا نه سره کېږي، ولې په خاطر باندې د دې نه کېږي چې هر څوک د ځان نه بولي، چې د ځان یې نه بولي نو په افغانستان یې خوا هم نه بدېږي، نو په دې وجه باندې دا صلح زما په فکر ممکنه ده.
تشکر، سلامت باشین سب. سالون سب، موافق هستین که پیام ها را بخونیم؟
بله بله، ډېر زیات راغلی،
پیام های زیاد آمدن از طرف شنونده های ما. محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که از هر طریقی که میشه باید با طالبان صلح شود، زیرا جنگ گفته راه حل نیست و ایرانی های زیاده به همراه داره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم تقریبا پیام مشابه داره و گفته که اگر صلح در افغانستان از راه جنگ تامین میشد، در طی 40 سال گذشته جنگ، البته گفتن ما شاهد جنگ های زیاده بودیم، صلح در سر تا سر کشور شاید تامین میشد. جنگ راه حل نیست، کلید صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است. اگر اونا دلسوزی کنن در یک ماه صلح تامین خواهد شد. آقای عثمان خیل نوشته بودن ایره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته پاکستان نمیخواهد که صلح در افغانستان بیه و گفتن از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهیم تا با طالبان جنگ را شروع کنه. سیما از کابل نوشته کرده که جنگ راه حل نیست. ولی حضرت الله از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که هرچی در انتظار هستیم صلح نمی آید. و فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از دولت می خواهیم که پروسه صلح را بند کنه، گفتن یک راه دیگه را در نظر بگیره، چون در 13 سال گذشته دستاورد دیگه قسمت نداشته.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایي زما په نظر ولسمشر نور باید د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي او د پاکستان په وادو باندې باور ونه کړي. بلاردون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، د البته د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی وایي: زما په نظر سوله نه راځي، ځکه چې سوله د پاکستان په لاس کې ده. باید چې اشرف غنی افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی وایي: سوله هغه وخت راتلی شي چې موږ سره اتفاق، یووالی، ورورولي ولرو. د سولې ارمان به د افغانانو هغه وخت پوره کیږي چې همدومره ورورولي رامنځته شي او د ورورۍ لاسونه یو بل ته سره ورکړو. مدثر فراهي له فراه څخه لیکلي وایي: جنګ دې ورک شي، موږ سوله غواړو. باید دواړه خواوې پر سولې ټینګار وکړي. بل اوریدونکي عبدالمتین مسروری فاریابی لیکلي دی وایي: طالبانو ته هم پکار ده چې سوله وکړي او حکومت ته هم، خو دواړه د سولې ناری وي او ملت غولوي. بل اوریدونکي فیضان الله له کندهار لیکلي وایي: زما په نظر د طالبانو په وړاندې د سولې خبرې او جنگ دواړه ناکام دي. یوازینی د حل لاره کاملا د اسلامي قوانینو تنفیذ دی. نور بیا د سولې په باب هیچا ته زاری نه کوو. مبارز بل پیغام هم لیکلی دی او محمد عجیب فهیم له میدان څخه څو پیغامونه راستولی دي. نایمی سبیا وی تاسو مول وستو نو زبر تر تیر شمه چې نورو ته نوبت ورسیږي. محمد بصیر لغمانی لیکلی دی: افغان حکومت باید تجارتي راکړې ورکړې له پاکستان سره بندې کړي. د سولې پر پروسه غټه تیګه کیږي. پاکستان سره د جنگ اعلان وکړي. عبدالباری لشکین څخه لیکلی دی: البته د پکتیکا و په پاکستان چې کله فشار راشي بیا د افغان حکومت د سولې خبرو ته شي دي. محمد نور د پاکستان لیکلی دی: وای د پاکستان دا اعلان چې طالبان به په یو میاشت کې خبري وکړي د افغانستان د وروستي فشار نتیجه ده. زما په عقیده پاکستان په نرم نه پوهیږي. ضیاءالحق د هلمند څخه لیکلی دی: حزب سره سوله وشوه، نو کېدای شي چې طالبانو سره هم سوله وشي. نور به لږ وروسته ولولو. پیغامونه د تلیفون له لارې به هم واورو.
و یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم که اگر شما 10 پیام هم بفرستین، ما تنها یک پیامتان را به خانش گرفته میتونیم. به خاطر ازی که برای دیگرها هم نوبت برسه، شنونده های ما همیشان یک یک پیامی که میفرستن متوجه باشن، و کسانی که پیام های زیاد هم میفرستن متاسفانه یک پیام را میتونیم به خانش بگیریم اگر بدری باشه یا پشتو. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نعیمی سلطان، سلام و علیکم جان سرسام کار سروان سلطان اولاد آزادی رادیو، ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام و علیکم. سهار مو
سلامت
مهربانی سر محترم سروان سلام نعیمی سر ډیر سموزم کا کله دغه اوس ملت دا خبرې ټول اوریدلې دي. کتا شي وای چې مقصد یې جنگ دی یا صلح ده. زما په نظر صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې یو خو زموږ حکومت قوي ادرس ولري او قوي مدیریت ولري، او بله صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې د صلح ابتکار په خپل افغانان په لاس کې واخلي. افغانان زما په نظر نور عمر پر دغه اوسني ګاونډي چې د افغانستان د خلکو زور دښمن دی، پر دې باندې باید باور ونه شي، او په خپل افغانان د طالبانو ورونو سره مخامخ په خپل دوی سره کښېني صلح وکړي. ولې په دا طرف کې هم علما شته، په هغه طرف کې هم علما شته. که چېرې حقیقي علماو ته وخت ورکول شي او حقیقي سپینرونو ته د طرف اشخاص ته وخت ورکول شي، د طالبانو سره هم کښېني، د دولت سره هم کښېني. ورساسې ګوري دا د اسلامي موافقه چې ده په 15 مادو کې چې راغلې ده، دا د 15 مادې پاتې دي. انشاءالله تعالی دا مادې به پر دوه به موافقه کېږي، عملي کېږي به. نو چې دغه شي دغه پاکستان نه دغه طرح خو پاکستان نه ده تراریزي کړې، دغه د اسلامي او د افغانستان د حکومت سوله که نن یو که سبا یې انشاءالله تعالی که بیا دا بعضې خلکو لاس پشکې ونه وایي چې په خپله په نظام کې ځینې کړۍ شته، که دغه خلکو لاس پشکې ونه وایي انشاءالله دا سوله به عملي کېږي. همچنان طالبان سره هم داسې صلح راتلی شي. خو یوه خبره دا ده، پاکستان موږ غولوي، بالا دا ملت نه غولوي. زه فکر کوم چې ملت اوس سترګې هم خلاص شوي، ماغزه هم خلاص شوي، سر یې هم خلاص شوی دي. د پاکستان په خبرو بالا دا ملت نه غولېږي. زما په نظر جنګ د حل لاره نه ده، او صلح افغانستان خلک صلح غواړي، مظلوم خلک دي، کړېدلي خلک دي. زما غالبینو څه هم د یو عالم په حیث دا غوښتنه ده چې نور د بل په خوله باندې افغان قتل نه کړي، د انسان وینه توی نه کړي، انسان قتل نه کړي، خپل ورور قتل نه کړي د بل په خوله باندې.
ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتو. بلاوردون که لرو ده تلفون لاری مهربانی
با فرمان سبرادی آزادی است. شنونده عزیز نه تماس از اینا قطع شده. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صبر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی شما.
تکا تکا سلام علیکم. سلام علیکم.
سلامت اوسی.
مسعود احمد خبر کوم د هلمند ولایت څخه د شاو افغانستان کې سول راشي او ارامي راشي موږ سولې موږ سول خوښ او چې سول راشي او به کې دغه پاکستان ژوند کوي چې موږ سول په طالبان سول خبرو ته کېنو داسې کواسي کو او عمل کلی کوي به چې جمهوریت ته مو وختونه ده به چې دیوان جګړه سره کې دې په ځان او دښمن ته رحمتن کې نو ورشي
ډېر زیاته مننه. بیا ځل بیا به هم دا موضوع نعیمي صاحب تکرار کړو، هغه داده چې ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاته ده، جنګ که سوله؟ تر اوسه پورې تقریبا ټولو اوریدونکو د موضوع په اړه خبرې کړي دي، له موضوع وتلي نه دي. هیله لرو چې بیا هم د موضوع په اړه خبرې وکړي. نور اوریدونکي هم لرو، مهرباني کوئ سر
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلامونه عمرې مسول لار چغورا کې دی را بشي لکه دې بشاري سره چې سول لار غلط ولا یو دا کوم چې وشي دی چې په جنگ کې دا اصل دی انسانان مرسته
دې سره کتابونه خوشاله راځي چې څنګه به چې وڅېړم شي. صحیح، لکه حکومت وایي چې ډېر کوشش وکړو سول نه کیږي، یعنی نه د دولت مخالفانو ازریږي سول ته غوي قرات کړي ده او نه هم د دې په وینا پاکستان صادق دی.
خو
یز اسلامي والی حجر
څو دلته په مابین کې شي نو مقصد دا راځي فل دغه څخه چې سول کله ما دې پاتې هغه مو سره ومن چې بلا سول راځي نو طالبان هم ماجری دي خو د جنگ لار نه دي.
صحیح، چې ډېر ښه کار نه.
مهرباني سپ. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن، بفرمایید. سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله آقای نعیمی سلام به شما و آقای سردار و همکاران
مهربانی
که شما سلام تقدیم میکنید. پس ها دوگه صحبت
بفرمایید.
جناب آقای نعیمی، من میخواستم بگویم بعضی دوستای جنگ رای حل نه. جنگ چرا رای حل نبوده؟ ما در طول تاریخ جنگ اگر ما بخونیم جنگ بوده، مشکل گشا بوده، مدر به صلح شده. شما ببینید جنگ اول دوم جهانی چگونه واقعا استقام پیدا کرد، چگونه صلح صبا در شهرهای اروپایی واقعا برقرار شد، مستقر شد. شما جنگ دوم جهانی تاریخ شنا میدانید؟ زمانی که بم اتمی در ژاپن در هیروشیما و ناگاساکی، زمانی که عمله صلح گرفتار شده بم اتمی، آیا خود اقدام دهنده جنگ نبود؟ یک موضوع من درست اسمت جنگ میکنم ساخت باز جامعه افغانستان هست، ساخت باز جامعه سیاسی افغانستان هست، وضعیت افغانستان هست، جو سیاسی افغانستان هست. ما درک میکنیم که جنگ نمیتونه منجر به ایجاد صلح شود، منجر به ایجاد ثبات شود، اگر مگر میتونه تسهیل کننده ای را به خاطر ایجاد صلح باشه. شما میدونیم در دو سال گذشته همویره بس از سال بوده، بس از این برادران ناراضی مخالفین سیاسی امثال هم الکل بهشان داده شده، مگر هیچ مشکل حل نکرده. جو به اعتمادی، جو عدم اعتماد، دوران اعتماد واقعا افزایش پیدا کرده. زمانی که واقعا من زمان خودم رسانه ها رو درخل تقریب میکنم، دنبال میکنم، برای من چونی صحبت های چونی الکل به طالبا داده میشد، خودم یادم من اینا بودان اعتماد از خود میجام نشکای واقعی دولت یک نوع حسابانی و همکاری با طالبان نداره، یک نوع دلسوزی با طالبان نداره. زمان کتلی در سنگر بیدا چون این چیزی هست بیدن ده سال گذاشته ما همیشه سبای چلا بلد یه چیزی بده سیاریم و نظر سال خود یعنی صدای جنگ یعنی در مقابل سلستا یک موضوع زور یا موضوع فشار زور میتونه یا روحیه و مورال نیروهای امنیتی رو بلند بره، میتونه یک انسجام و همبستگی درونی میان جامعه سیاسی ده که از ارزش‌های مختلفشون صحبت میکنه میتونه ایجاد بکنه. به نظر من میتونه فرم مثبت باشه. این دیگه خود روستا زمانی که اینا فلسفه و منطق جنگ از زورگویی انسان کشتن است، آدم کشتن است، اینا از آدم نکشن واقعا اینا با مفضای جو مبادات سیاسی مدینی آی ذهنیت نابرابر است، روزی نابرابر است، به هیچ وجه نه اینا موجودیت فلسفه وجودی اینا در آدم کشتن است، اینا به هیچ وجه با مبادات سیاسی مدینی اصلا آشنایی ندارن، روزی و ذهنیت هم مطابقت نداره.
بله سلامت و
تشکر. سلامت باشید خیلی خوشید.
بله اردون که امنا روزن معرفی که یا آزادی رادیو ده
مهربانی کنید.
سلامت کنید.
مهربانی کنید سیب.
زمان ازار خدا رو
پاکستان نره زمون دشمن ده چه افغانستان نره چه حاسه و که اندیا و روس و امریکا و طول ملکونه زن سراولی چه جنگ پیلان که بیر جنگ بلا لار نشتره
سی مننه چه تلفون مو که نظر مو سرگن که بلا وردون که امله روز زن معرفی که ی آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
روز خیلی جوره تفرنس
سلامت تو سی مهربانی کوی
خازه محمود خبری کام لخوص نه
مهربانی کوی سیب محمود سیب
تاسی موضوع دواره در رخبالی موضوع در مانانا دستول سیب برا که زخوز ما نظر خدا شایده چه دولت خو سلخ واری و که مقابل لوری سلخ نکوی نو جنگ مونگ پا دی پیگو چه جنگ حلکت توایی خو مقابل لوری باید دخبال عمل ورط عمل وینی بیاد سلخ امدانات شتا چه سو پوری ورط عمل و نشی سلخ خبری هستی با بلالی دیده
بله
زیاد مننه کرودن
تشکر چند لحظه بعد میتونیم پیام را به خانش بگیریم حالا شنونده داریم روی خط تلفن که منتظر هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین سیب
سلام
و علیکم السلام
مهربانی مهربانی کنین سیب
تلفن قطع شو فکر کنم خیر پیغامونه به ولولونه ایمی سیب
بله چند پیام داریم شوایب از کابل در پیام خود نوشته کرده که باید طالبا از نظر نظامی اول تضعیف شوند بعد از او خودشان به صلح آزر آماده خواهند شد سخی قاری زاده از هلمند نوشته کرده که تا هنوز با طالبان تا زمانی که گفتن با طالبان مبارزه جدی نشوه اونا به صلح حاضر نمیشن پیام مشابه دارن و گفتن باید با دشمنان از جدیت کار گرفته شود قاری ادریس نوشته کرده که هر زمانی که خداوند خواست بعد از او صلح میآید
بله په دې خود شک نشته حمیده له غزنی څخه لیکلی لومړی باید د سولې کوشش وسی ځکه چې په سولې کې خیر دی ابراهیم حقیر له د کندهار له میوان ولسوالۍ څخه لیکلی افغانان باید د سولې څخه مایوس نشي که طالبان یو که حکومت په جنگ سولې راتلای نشي نو پکارده ده چې سولې ته توجه وشي ځکه چې دا څلوېښت کاله کې په جنګ سوله رانخله نورالله بارکزي لیکلی دي افغانستان ته د ګاونډیانو لخوا ویروس د ویروس په شکل جنګ راوارد شوی دی باید سولې ته لاره هواره شي حکمتالله محمد خیل له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر باید سوله وشي امانالله له کندهار څخه لیکلی دي ډاکټر اشرف غني دې بله لار وسنجوي د پاکستان په اذان روژه ماتول غټه سهوه ده د افغانانو لپاره محمد ابراهیم اقیار هم د کندهار له میوند څخه لیکلی دي وایي نه طالبان سوله کوي او نه هم افغان حکومت ځکه دوی دواړه پر جنگی پلانونو کار کوي او تش د سولې د خبرونو مخلي له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دي کسم مجولي وو چې د یوه کس څو پیغامه به نه لرو خو نه لولو خو دا د وشو رانه وویل شو دی ویل له ولسمشر څخه غواړم چې نور د پاکستان په وادو چې د سولې دپاره یې کوي باور ونه کړي او د بل اوریدونکی سیار له نورستانه لیکلی دي وایي د بلخي خبره صحیح نه ده چې د وای چې د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې په یوه میاشت کې به طالبان سوله وکړي د سولې خبرو ته حاضر شي حقیار هلمندی لیکلی وایي زموږ بشتان د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي
تشکر از تمام شنونده ها که تا این لحظات پیام فرستادن و بقیه پیام ها در لابلای برنامه حالا بریم از طریق تلفن چی پیام ها گفتنی دارن شنونده ما بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی کوی آزادی رادیو
مورد سولی پاک لخبر کو سوله که پاکستان که ولی پا در سوار لسکاله پا در تندر لسکاله در کلی وایش نو زده اشرف غنی سره غواړم چې د امریکا څخه مرستو غواړي د تیارو د هوایي ځواک ځکه چې دا جګړه امریکایان ټوله دنیا راشي هم نشي ګټلی بیا هوایي ځواک نو هوایي ځواک چې افغانستان د حکومت په لاس ورکړي مجهز دی کې اکمالات چې ورکړي نو بیا امکان سره د جګړې د ګټلو او که چیرې دا رقم یې په دا رقم خو نه تر قیامته ګټه کېږي نه سوله راځي
درست مننه چې تلفن مو وکړو نظر مو څرګند کو بل اوریدونکی هم لرو
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین سیب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
مهربانی
عبدالله رمیت خبر کنین من از خدا ده با
مرتب بود. این سال خوب پاکستان نگاری تو افغانستان که سال بود امریکا نگاری اونا که یک فیلم مالک واری اسلامی مالک سی سال تو افغانستان که بودی
درست
ما در افغانستان به چی مرتب باید سالی سوی لربانه توانسی دیگه لرس نگیریم او کرشتی مرتب مکسه در پیل بود طالبانو کوم شرطونه چې دي د افغان شرطونه دا د حکومت سره ومني اوس دا شرط د قرآن شریف او د خدای په قانون غواړي طالبان دغه سره ومني دا سیاسي قانون او دا امریکایي کوم قانون راوړی دا د نه مني دا د پریدي او نننه نه خوښي افغانان هم مسلمانان الحمدلله
بله صاحب البته مسئله سر دانه ده دی اساسی قانون که کله چې دوی خبریم سره کړی دی طالبان ورته ویلي چې په اساسی قانون کې خاص مشکل نه لري دی او څو ماده بدلون غواړي ځکه چې افغانستان اوسنی قانون هم اساسی قانون اسلامی قانون ده دا چې په محکمو کې کله شریعت نه اجرا کیږي د دې محکمو مسله ده او د قاضیانو مسله ده د دوی په پریکړو پورې په قانون کې داسې کوم مسله نشته. خیر
تشکر یک شنونده را بله میتونیم سروان سر بگیریم خیلی کوتاه اگر صحبت بکنن وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز کمی سریعتر صحبت بکنید.
و علیکم السلام چی و دقیقه وقت لرو میربنی در خبرو البته مهربانی که ویسید قلا صاحب
دا اوسنی حالت چی بوره وانانو صبر بیخی ختم شده ده
بله درست
مونگا غارو که صلح نکی گه و جنگ تا مخفقو و جنگ تا دوام ورکو سوچ طالبانو
تاسی دی رادیو لاریم خپلی خبری آوری دغه مشکل دی مجبوری چې تاسو تلفون قطع کو مش بیا بیا لتاسو غشتانه کرده چه کلمو تلفون رخ شو رادیو یا چیتا که یا یو سو قدم لری شی لرادیو تاسو خودی موبایل تلفون لاری خبری کوی او تاسی چه هرک جمله ویس بیا خپلی خبری دی رادیو لاری آوری پدی که مکس رازی فاصله پیشی جیا و وقت دیر زایی کیشی
وانا میتونین تمرکز هم بکنین در جریان که شما صدای خود را از رادیو مشنوین فاصله میای و نمیتونین تمرکز بکنین روی آنچه که میگن لطفاً زمانی که بر ما زنگ میزنین از رادیوهایتان فاصله داشته باشین. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش اول برنامه میکروفون شما البته بعد از نشر خبرها باز هم